درنو دوستانو ستړي مشي اجملند ماو دی ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. پایل هم د دې سات له خبرونو کو د تورخم دروازه نن د امو ویزلرونکو مسافر او واجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په تورخم کې د طالبانو د حکومت وی سرچینی ازادي رادیو ته ویل چې په ځای وخت نیمه بجې ویزلرونکو مسافر ته د امنیتی سکرینینګ وروسته د کرخه بل غاړې ته د وختو اجازه ورکړل شو. د سرچینی ویل کسام د مسافر غنه غونه زیاته ده خو تاګ راتک په عادي ډول دوام لري. ټاکل شوی و چې دا دروازه پرون د جمعې په ورځ د امو ویزلرونکو مسافر پر مخ پرانستل شي خو پاکستانی د ځینو تخنیکی ستونزو له امله تر ننه پورې ځنډې دلی وه. دا دروازه د تېرې فبروري میاشتې په 21مه د پاکستان سرحدي ځواکونو لوري ظاهرا کرښې ته نږدې د طالبانو د حکومت لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو په غبرګون کې تړل شوې وه چې له امله یې دواړو غاړو ته په تېره یوه میاشت کې په زرګونو مسافر او په سوداګریزو توکو بار موټر بند پاتې وو. د تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د اوښتو او راوښتو مهمه دروازه بلل کېږي. دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو مهمه لاره هم ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي ډیر زر به په ناروی کې د افغانستان سفارت بیرته کنسلي خدمات پیل کړي. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په دې اړه یو خبرتیا خبره کړې چې پکې په ناروی کې میشتو افغانانو او نورو مراجعینو ته خبر ورکړل شوی چې په پلازمینه وسلو کې به د افغانستان سفارت کنسلي خدمتونه د 1404 هجري لمریز کال د وري له 4 منټې بیرته پیل کړي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د بهرنیو چارو وزارت د کنسلي خدمتونو بیا پیل یو مثبت ګام بللی. د رپورټونو له مخې په وسلو کې د افغانستان سفارت د 2040 میلادي کال د سپتمبر په 12مه د ناروی د حکومت په غوښتنه وروسته لاغې خپل فعالیتونه ودرول چې د طالبانو حکومت د 2040 کال په جولای میاشت کې اعلان وکړ چې نور به په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو چې چارې پخواني حکومت چارواکي سنبالوي له لوري صادر شوي اسناد ونه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د محمود شاه حبیبي د برخلیک پاړه چې ویل کیږي له طالبانو سره بندې دي اندېښنه وښوده. د دې وزارت ویانې ټامی بروس پرون جمعه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې موږ د محمود شاه حبیبي او نورو امریکایانو چې لا هم په افغانستان کې بندیان دي روغتیا ته ژور اندېښنه لرو. نوموړي زیاته کړه چې په بهر کې د امریکایي وګړو خوندیتوب او امنیت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوړو لومړیتوبونو څخه دی او موږ هیواد ته د هغوی د ستنولو لپاره په نه ستړي کیدونکي ډول کار کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی د ښاغلي حبیبي چې افغان ټبره امریکایی دی او په افغانستان کې د نورو بندي امریکایي وګړو په اړه اندېښنه داسې مهال څرګنده کړه چې په دې هیواد کې بل امریکایي وګړی جورج ګلزمن د پنجشنبې په ورځ د طالبانو له بنده خوشې شو او پرون متحده ایالاتو ته ورسېده. نوموړی کابل ته د یو امریکایي هیئت له سفر او د طالب چارواکو سره د دې هیئت د غړو له لیدنې وروسته خوشې شو. په دې هیئت کې د یرغمل شوو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی ادم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد شامل وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز سمدستي لغوه کړي. یونیسف نن په یو بیان کې ویلي چې افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره په دې هیواد کې 4000 نور نجونې د زده کړو له حق څخه محرومې شوې دي. په دې سره له زده کړو څخه د محرومو شوو نجونو شمیر له 2,200,000 واوښت. د دې ادارې اجرایوي مدیرې کاترین روسل نن په یو بیان کې ویل که چیرته دا بندیز دوام عمومي تر 2013 کال پورې بل 4 میلیونه زیات نجونې د زده کړو له حق څخه محرومې شي. روسر ویلي چې دا بندیز د میلیونونو نجونو ژوند په خطر کې اچوي او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ویجاړوونکي پایلې لري. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د اټکل له مخې د افغانستان 80% وګړي کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. په هغه اعلامیه کې چې نړیوال سره صلیب نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې ویل شوي چې اوبه په افغانستان کې یوه حیاتي موضوع ده چې پر عامه روغتیا د خوړو پر خوندیتوب او اقتصادي پراختیا اغیز لري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې همدارنګه ویلي چې په 2040 کال کې د اداره توانېدلې چې په افغانستان کې له 1,900,000 زیاتو کسانو ته د پاکو اوبو زمینه برابر کړ. او د نیجر په جنوب ختیځ کې پرون جمعه پر یو جمعه د سختدریزو اسلام پالو لوري د برید په نتیجه کې لږ تر لږه 4,000 خولسي وګړي وژل شوي دي. د نیجر د دفاع وزارت ویلي چې په دې برید کې چې په کوکورو کلیوالي سیمه کې ماسپخین د لمانځه پر مهال شوی دی دیار لستنه سخت ټپیان شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. وابوري چې د تورخم دروازه د عام ویزلرونکو مسافرو او عجلو ناروغانو پر مخ نن پرانستل شو.
تاګ را تاګ د فار اخلاص سره هغه ویزه والا چار څو کیمرو نه کوله چې تاګ را تاګ
د سر صلیب د نړیواله کمیټي له هغه خبرداري مو هم خبرو چې وایي په افغانستان کې اتیا سلنه خلک کافي او پاکو بوته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچی صندوق د طالبان نغوښتې چې د نوي تعلیمي کال د پایل سره 1400 نور نجونې چې له زده کړو محرومي شوې دي دوی ته بیرته د زده کړو شرایط برابر کړي.
پروسه کال بس خدای پاک تیر کړ او سکار به خدای تیر کړي چا تور او چا سپور او پړه مایسوس مرسته چا ماجرین سره نه ده کړي.
دا د روژې د رنگونو نه یو رنگ دی. د روژې رنگونو کې ستاسو پیغام نام راخلو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د تورخم دروازه د عامو ویزلرونکو مسافرو او عجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې د دې دروازې د بشپړ خلاصېدو خبر ورکړي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت وی سرچینې هم ازادي رادیو ته وویل چې په ځایي وخت ته نیمه بجې ویزلرونکو مسافرو ته امنیتي سکرینینګ وروسته د کرخې بل غاړې ته د اوختو اجازه ورکړه. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
له نه ویشت ورځنی ځند روستنن شنبه د مارچ 22 ماده تورخم دروازه د عام ویزلرونکو مسافرو او عاجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې په یو بیان کې د تورخم د کمیسار مولا عبدالجبار له قوله ویلي چې له ترانزیت روستنن دغه دروازه د مسافرینو او هر ډول تګ را تګ لپاره پرانستل شو. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي هم ازادي راډیو ته وویل چې سهار په ځایي وخت 8:30 بجې ویزلرونکو مسافرو ته امنیتي سکرینینګ وروسته د کرخې بلې غاړې ته د وختو اجازه ورکړل شو. نو موړي ویل چې څوم د مسافرو غنګونه ډیره زیاته ده خو د خبره خای د دوه یا درې ورځو په تیریدو سره تګ راتګ عادي شي.
تورخم دروازه خلاصه ده رښتیا دا اول ورځ د خامخا رښتیا نور دروازه خلاصه ده رسېده
کتوم ټاکل شوی و چې دا دروازه پرون جمعه د مارچ په 20 د عامو ویزلرونکو مسافرو پر مخ پرانستل شي خو پاکستانی اړخته د ځینو تخنیکی ستونزو له امله وځنډې ده. په همدې حال کې د تورخم خارګوټ یو شمیر اوسیدونکو وای دغه دروازه د دواړو لورو ځایي اوسیدونکو لپاره د رزق د ګټلو او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګری وسیله ده او دا چې پراتلونکو ستونزې باید د ډیپلوماټیکی لارو حل شي. د تورخم خارګوټي اوسیدونکو مشرف ازادي رادیو ته وویل
دا خود اصل کې د دغزو یو خلکو د پوره د رزق ګټلو یو وسیله ده. د خلکو کوروبور شټ شو روزګور شټ شولو کم تجارتون دي دغه کور شټ شولو. نو البته په مخ کې حالات لم قاتل سره چې سم مسائل روشي سیاسي مسائل نو په اکه ندی په کور چې د دروازه باندې
د تورخم دروازه د 3 فبراير په 20 د پاکستان سرحدي ځواکونو لوري ظاهرا کرخه تنګدید طالبانو لوري دی وی امنیتی پوسی د جوړیدو په خبرګون کې وټړل شو. په دې موده کې د دواړو لوري ترمن سخت نخته هم وشو چې لاملای مرګجوب لا هم واوخته. خو د 4 شنبه پورز د دواړو لوري د قومي مشرانو سوداګرو او چارواکو ترمن سر بحثونو او ناس تورو سیوازي د ترانزیت لپاره پرانستل شو. د دې دروازې د بندیدلو لامل په تیر نګدی ډیر شو ورځو کې دواړو غاړو ته زرګ نو مسافر او سوداګریزو ټوکو بار موټرې بندې پاتې شوې وي. د تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د وختو او روختو مهمه دروازه بلل کیږي چې د غیر رسمي معلوماتو پر بنسټ هر ورځ پرې نږدې 10,000 مسافر تګ راتګ کوي. دغه دروازه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره هم تر ټولو مهمه لار بلل کیږي.
په تورخم کې د پاکستان د ایمیګریشن چارواکو هم د ازادي رډیو مشال څنګه ته ویلي چې په پوله چې د تګ راتګ د سمبالولو د نظام یا بارډر منیجمنت سیستم کې کومه تخنیکی خرابي پرون پیدا شوی و غلر شوی ده او د پاسپورت او ویزلرونکو کسانو لپاره په پوله د تګ راتګ اجازه ورکړل شوی او د لړۍ بیرته پیل شوی. په دې اړه بل سیمه د مشال رادیو د خبريال فرهاد شینواری ریپورت وو.
په تورخم کې چې کوم د پاکستان د ایمیګریشن چارواکي دی او غوښ سره موږ خبرې وشوې نو دی ویل چې نن نه الته کې کومه په بارډر منیجمنت سیستم کې خرابې راغلي واغ لری کړل شو او باقاعده په دې دروازه باندې افغان وګړو چې کوم دی ال افغانستان ته چې پر واوختل او تګ را تګ په دې باندې پیل شو. خو دې دا خبر وکړه چې په دې دروازه باندې واځي هغه خلکو ته اجازه ورکړي چې چا سره پاسپورت او ویزه او چې چا سره تذکرې نو هغوی ته په سختۍ سره ویل شوي چې تذکره باندې به تګ را تګ فی الحال بندې تر اوسه پورې. نن به مطلب دی چې یوازې هغو کسانو ته اجازه وي چې باقاعده هغوی سره پاسپورټ وي، په هغې کې میادي، بیا مطلب هغوی په ویزه باندې راغلي او اوس بیرته هغوی افغانستان ته وړي. نو نن دغه دروازه خلاصه کړل شوې ده. په تورخم کې رش جوړ دی، ځکه چې هلته کې هماغه مله عمل ډېره نشته دی. اف آی اے د امیګریشن چې خلکو له پاسپورټونو باندې دخولي او خروجي ټاپې لګي، خو په مرحله واره توګه به دغه خلک افغانستان ته پرې واوړي او افغانستان لوري نه چې کوم خلک راځي پاسپورټ او ویزه دا به پاکستان ته پرې راداخل شي، بلکې د هغوی راداخلېدل شروع شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف وایي طالبانو سکل د نوي تعلیمي کال له پایل سره د نجونو د زده کړو باندې د بندیز په دوام 400,000 نور نجونې هم له منځنیو زده کړو محرومي کړې دي. یونیسف نن شپه په تازه بیان کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له منځنیو زده کړو د بې برخو نجونو شمیر له 2,200,000 اوړي. ځینې نور نړیوالو بنسټونو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا بندیز یې جنسیتي تبعیض بللی. نور حال د فیروزي عزیزي په ریپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نوی 1400 ښوونیز کال پیل سو، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي له شپږم ټولګۍ پورته په ښوونځیو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز درې کاله پوره سول او سلګونه زره نجونې سږکال هم له زده کړو بې برخې سوې. یونیسف نن شنبه د مارچ په 22مه په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیل سره نږدې 400,000 نور نجونې هم د زده کړو له حقه بې برخې سوې او په دې سره دا شمېر 2.2 میلیون ته ورسېد. د بیان کې د یونیسف اجرایوي مشر کاترین راسل په حواله راغلي چې له دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې د نجونو حقونه نقض سوي او په ټکو یې اوس باید ټولو نجونو ته ښوونځیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل سي. په همدې حال کې له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي سږکال یې هم ښوونځیو ته د تګ هیله لرله، خو طالبانو بیا هم د زده کړو اجازه ورنه کړه. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا او د کندهار ولایت اوسیدونکي پښتني ازادي راډیو ته وویل
دا د نوی کال هم راغلو، موږ هم داسې د یو نامعلوم برخلیک سره مخ کیږو او ښوونځی ته د تګ اجازه نه راکول کیږي. نهیلي شوې یمه ډېره او د راتلونکي په اړه له طالبانو څخه غوښتنه لرم چې اوس هم لا ناوخته شوی نه دی، اوس دې موږ ته د زده کړو کولو اجازه راکړي او له نړیوال څخه دا غوښتنه لرم چې دوی دې په طالبانو باندې فشار راوړي او طالبان دې دې ته مجبور کړي تر څو موږ ته د زده کړو کولو اجازه راکړي.
شپږم ټولګي څخه پورته دغه نجستم په نوم مکتبونه لري شروع شوي، دا باید شروع شي. د لور چارواکو سمو دا غوښتنه ده چې باید دا مکتبونه شروع شي. بیخي دې څلورم کال دا ورته
د ملګرو ملتونو د ماشومان وشي صندوق یونیسف خبرداري ورکړی چې که د نجونو پر زده کړو بندیز تر 2013 کال پورې دوام وکړي، له 4 میلیون زیات نجونې به منځنیو ښوونځیو کې له زده کړو بې برخې سي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم په خپله ایکس پاڼه د جمعې په ورځ د مارچ په 21مه ناوخته لیکلي چې افغانستان کې ښوونځي بیا پرانستل سول، خو په ټکو یې طالبانو د جنسیتي تبعیض له امله له شپږم ټولګیو پورته نجونې پکې له زده کړو راګرځولې دي. ښاغلي بنت ویلي طالبان باید حساب ورکړي ځکه په ټکو یې غوره باکیفیته او هر اړخیزو زده کړو ته لاسرسی ټولنه کې بشري حقونو ته درناوی تضمینوي. د ښځو سولې او امنیت لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ د جمعې په ورځ د مارچ په 21مه په ملګرو ملتونو کې د ښځو د وضعیت په اړه د یادې ادارې کمیسیون سی ایس ډبلیو له 9 شپېتمې غونډې وروسته په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ټینګار کړی چې له دریو کلونو راهیسې د طالبانو سیستماتیک ځپل افغان ښځې او نجونې د زده کړو په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې کړي دي. د انسټیټیوټ ویلي دې بندیز نه یوازې د نجونو انفرادي ظرفیت کمزوری کړی، بلکې د افغانستان اوږدمهاله سوله، امنیت او پرمختګ هم له خطر سره مخامخ کړي دي. د زده کړو د حقونو فعالین وایي که دغه بندیز ته دوام ورکړل سي ناورینونه به وزېږوي. د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاسفانه زمونږ ملیونونه نجونې داسو تعلیم نه محرومی دي او دا یو فاجعه ده او بحران ده ناورین ده په افغانستان کې، او سرپرست حکومت اجازه ورکړي چې د ټولنې نیمایي برخه هغوی درس وایي، تعلیم وکړي.
د طالبانو د حکومت په هنې وزارت وایي منصور احمد حمزه او د دوی د حکومت وایي زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي چې د طرز عمل جوړېدو باندې کار روان کړای او د خپل مشر امرسانی ته پته مدي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ورکاوه چې د ګڼو نړیوالو سازمانونو ادارو او هیوادونو خبرګونونه یې راپارولې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وای د افغانستان شاوخوا 30% اوسیدونکو کافی او بوتل اسرسی نه لري. د کمیټې د مارچ په 22مه د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکسپان لیکلی چې اوبو ته نه لاسرسی عامه روغتیا، غذایی امنیت او اقتصادي پرمختګ اغیزمنوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د همدې ورځې په مناسبت له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره د افغانستان د طبیعي یخچالونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. تفصیلي په دې رپورت کې
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پاک اوبو ته د خلکو د لاسرسي په اړه لا لوړان دي اندېښنې موجود دي. تازه د سره صلیب نړیواله کمیټې آی سی آر سی ویلي د افغانستان شاوخوا 30% اوسیدونکو کافي اوبو ته لاسرسي نه لري. د کمیټې د مارچ 22مه د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکسپان په یو بیان کې لیکلي چې اوبو ته لاسرسي په افغانستان کې مهمه موضوع ده چې دا ستونزه امر وختیا، غذایی امنیت او د هیواد اقتصادي پرمختګ اغیزمنوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي چې د افغانستان یخچالونه د کرنې لپاره اړین اوبه برابروي، خو د اقلیم د بدلون له امله د دغه یخچالونو چټک ویلې کېدل د اوبو لګول او د خوراکي موادو تولید ګواښي. اف ای او د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن په خپل ایکسپان له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره د افغانستان په طبي یخچالونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د څښلو او د کرنې ځمکو د خړو بولو لپاره د اوبو د کمښت سره مخ دي. د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ یو اوسیدونکو نذیر سحری ازادي راډیو ته وویل دی وای د پچات سه پسلمه کې د غره د لمنې په طرف هیڅوک د څخلو پاکي وبنه لدی. خلک لړی رسول سره مخ دی، هغه کسان چې توانی لري هغه د زنونو لپاره جواري برمی وستلی، خو خلک لړی لرو سیمو د خپلو کورنۍ لپاره د څخاک پاکي وبروړي. کروندګر خیر الله چې د هرات د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکو دی وای د زمکو د خړو بولو لپاره د اوبو د کمخ لستون سره مخ دی. دی وای لبد مرغه د زمو لپاره په یو جدي ستونزه بدله شوه. ډیرې بزګران او کروندګر د خپلو کروندو د خړو بولو لپاره لخلو ساګانو نه ګټه اخلي، خو دا 10 روپۍ څخه لري، ځکه باید لمریزي شیشې ولګول شي، خو زموږ ډیرې کروندګر دا توانایي نه لري. د اوبو د برخې یو شمېر متخصصین په افغانستان کې د اقلیمي بدلون منفي پایلې، اوبو ته د خلکو د اړتیا ډېرېدل، د ابي اوبو د سرچینو کمیدل او د اوبو د مصرف په برخه کې د ویروخانه پالیسۍ نه موجودیت په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بولي. لډلې ډاکټر فیاض عزیزی ازادي راډیو ته وویل دی وای د دې ستونزې د حل لپاره د اوبو د وړو بندونو جوړول اړین دي. دغه راز باید د اوبو په بې ځای مصرفولو کې د خلکو رول ډیر اړین دی. حکومت باید په دې برخه کې سخت قوانین عملي کړي ترڅو د اوبو د بې ځای مصرف مخه ونیول شي. د دې ترڅنګ باید حکومت د اوبو د مدیریت لپاره پالیسیانې رامنځته کړي او د دې لپاره باید ځانګړي بودیجه وټاکل شي ترڅو اوبو مدیریت او د اوبو د بحران مخه ونیول شي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان اختر محمد نصرت په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د تیر لمریز کال د هود پښپګم د دې وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر په کابل کې د اوبو په نړیوال کانفرنس کې ویلو چې اوس مهال د افغانستان 15% خلک د خلو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. نو موري لسیزي جګړې په خارونو کې د نفوسو زیاتوالی، وچکالي او اقلیمي بدلون په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بللی وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ازادي رادیو دا وس هم یو نړیواله موضوع. نن په مسکو کې د کنسرتونو پر تالار د تیر کال د خنړي برید یو کال پوره شو. د دې برید چې مسولیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ اخیسته ورسته په روسیه کې د منځنۍ اسیا پر کډوالو فشارونه زیات شو. د دې برید په تړاو د تاجکستان څو وګړي نیول شوې. نور تفصيل په دې ریپورت کې اورو.
د منځنۍ اسیا کډوال په روسیه کې ورسته له هغې له تاوتریخوالي او فشار سره مخ شوی چې د تاجکستان څلورات باد 2023 کال د مارچ په 22 په موسکو کې د کنسرت پر یو تالار د خونړي بریت په تړاو ونیول شو. په دغه بریت کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستی 104 کسان مړه او 1500 نور ژوبل شول. د کډوالو د چارو شننکه رحمان الماسوف وای ل دغه برید یو کال وروسته په روسیه کې د کډوالۍ په وضعیت کې د پام وړ بدلونونه لیدل کیږي. هغه زیاته کړه یوازې د تاجکستان د کډوالو نه بلکې د نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د ازبکستان او قرغزستان د کډوالو په وړاندې هم چلندونه سخت شوي دي. بل مسله دا ده چې د روسیې حکومت یو شمېر پریکړې اعلان کړې چې پر کارونو د کډوالو ګمارل لا سختوي. روسي چارواکو د 2023 کال په دوبی کې قانون تعدیل کړ چې پولیسو ته له محکمې پرته د کډوالو د ایستلو په برخه کې زیات صلاحیتونه ورکوي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ په وروستي راپور کې په روسیه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو پر اتباعو د فشارونو د زیاتوالي او د هغوی د غیر قانوني نیونو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. ځینې ترلاسه شوي ویډیوګانې د فزیکي حملو زیاتوالی په ګوته کوي او په یوه کې لیدل کیږي چې ظاهرا سلاوي ځوانان د منځنۍ آسیا هغه وګړي تعقیبوي او پرې فزیکي بریدونه کوي چې په تعمیراتي، ترمیماتي او خدماتي سکتور کې کارونه سرته رسوي. د محکمې له حکم پرته د منځنۍ آسیا د اتباعو د نیونو په اړه دغه راز ویل کیږي چې که دغه افراد د اوکراین په جګړه کې د برخې اخیستو لپاره نوم لیکنه ونه کړي له روسیې څخه د ایستلو ګواښ ورته کیږي. د سیاسي علومو کارپو ایمیل یورایف وای په روسیه کې مسلمانان لیوی مودې رئیس له سختو فشارونو او ګواښونو سره مخامخ دي. د هغه خبره په موسکو کې د کنسرتونو پر تالار له برید مخکې هم ورته وضعیت چې تر اوسه دوام لري. هغه زیاته کړه چې دوی ولیدل چې پر ډیرو جماعتونو بریدونه وشول. پر موسکو د خونړي برید په تړاو نیول شوی د تاجکستان څلور وګړي تر اوسه نه دي محاکمه شوي، خو کله چې دوی د 2023 کال په مارچ میاشت کې په یوه محکمه کې راڅرګند شول پر بدن یې د وهلو ډبولو نښې لیدل کېدې. د دغه برید په تړاو لږ تر لږه 30 نور مشکوک کسان هم نیول شوي دي. روسیا په پراخه کچه پر کډوالو کارګرانو متکیده چې په 2023 کال کې مرکزی آسیا څخه نږدې 3.3 میلیونه کارګرانو په روسیا کې کار کاوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږه غلاسادي رادیو ناوړی د خصوصي د لشیور ولسوالۍ اړوند د قدمو په سیمه کې د خصوصي او حکومتي سکتورونو د ډاکټرانو او روغتيي کارکونکو لخوا په وړیا روغتيي کم کې لزور زیاتو ناروغانو کتنه وشو او درمل ورکړل شو. خصوصي ډاکټرانو وایي چې لدی کارې موخه له هغه بي وزن ناروغانو سره مرسته ده چې د اقتصادي ستونزو له کبله د خار روغتونونو او ډاکټرانو ته نشي ورتلې. نور تفصيل د نجيب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
په خوست کې د روغتیا د برخې د خصوصي او حکومتي سکتور لخوا د وړیا روغتیايي کمپونو په سلسله کې دا ځل شاوخوا 150 ډاکټران او روغتیايي کارکونکي د تریزه او والیشیر ولسوالۍ اړوند د قدم لري پرتی سرحدي سیمې ته ولاړل او هلته د سلګونو ناروغانو کتنه وکړه. هغوی ته لابراتواري معاینات وکړل او وړیا دوا درمل ورکړل شول. ډاکټران وایي د دې یو ورځنیو کمپونو لارې غواړي د هغو ناروغانو معاینات وکړي او وړیا دوا درمل ورکړي چې بې وزن دي او د خار روغتونونو او ډاکټر رانو ته د ورتاک واسینه شته. د خوځ د ډاکټرانو د خپلواک اتحادیه مشر ډاکټر عبدالحکیم زدران مشال رادیو ته ویل
موږ پلان د زرو مریضانو و چې تر زرو پورې مریضانو وګورو ځکه روژه ده. خدلته چې حالات ګورو مریضان هم زیات دي نو موږ تر اوسه پورې 3000 ورقه د مریضانو ته توزیع کړي دي. د 1.5 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې موږ د وایره وړي د ګورو چې موږ څومره رسیدګي کولای شو.
د تریزه یو علي شیر ولسوالۍ د قدم اوسیدونکو له ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو په دې خوښي څرګندوي چې د ناروغ نو د درمانن لپاره سیمې تورغلی خوای خلک غریب دي او د وړیا درمانن د ډول برنامه دي نوري هم جوړ شي. دوه تن ناروغ لرونکو فضل خالق او طيب ویل
داغه خو به وارز مریضونه علاج نه کی دی باید بار بار روشه به مریضونه علاج وکي بار بار باید به منکلی ته منکلی تنا باید ټول تنګی ته باید زنر د حاضر کی ځکه چې موږ خلک ډیر غریب خلک دي.
ما زه خپل مریضان دي پر غلین چې د مریضان شکر الحمدلله ته دی وشو خو دا په وارز نه کیږي دا به نور غم داسې وغځوي.
د تریزه یو علي شیر ولسوالۍ د قدم اوسیدونکو وای پوتیر جمهوریت کې دوی سیمه ته د کلینیکونو لپاره ودانه جوړ شوې خو تر اوسه روغتیایی خدمتونه ندی پیل کری. زایی اوسیدون که مزمل افغان لاروان دویدارو و ماسو گختل چه یاد کلینی کنه فعاله کی.
دی ستامی دی ریاست نی دی مون غاق دی چه آقا کلینی کنه چه پا عمدی ولسوالایی که غیر فعال دی چه تمیرون هم شتون داری دی دوی پاله کولو که دی دوی نغختانه رو.
یاد دیوی پا ورسته ای کلونو که پا افغانستان که دی خلکو دی بیوازده دی کچلواری دل در روغتیال سکتور سره دی نریوال امرستو کمواله در روغتیایی خدمتونو تیت کیفیت در میاری روغتونونو کمخت لری پراتو سیمو که در خزیره متخصصینو نشتواله او در درمالو در کیفیت ستونزه افغانانو تا در مناسب روغتیایی خدمتونو در بلانده کول پومخ که لبنسرتیزو ننگوانو گنل کیگی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان کې د بندي افغان الاسلام امریکایي محمود شاه حبیبي د روغتي حالت په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې. د دې وزارت ویاندې ټامی بروس پرون ناوخته په یو خبري غونډه کې ویل چې د هغه په افغانستان کې د نور امریکایي بندیانو د خوشي کولو هڅې روانې دي. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت لبنده تر دوه کلونو زیات بند وروسته د امریکایي وګړي جورج کلیسمن له خوشي کېدو سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د افغان الاصله امریکایي بندي محمود شاه حبیبي د روغتیایي وضعیت په اړه په ژوره توګه اندېښمن دي. د دغه وزارت ویاندي ټامی بروس د جمعې په ورځ د مارچ په 21مه د دغه وزارت په یوه خبري غونډه کې وویل چې د هغه او په افغانستان کې د ځینو نورو امریکایي بندیانو د خوشي کولو هڅې روانې دي.
We remain deeply concerned about the well-being of Mahmoud Habibi and other Americans still detained in Afghanistan.
موږ په ژوره توګه د محمود شاه حبیبي او نورو امریکایانو د روغتیا په اړه اندېښمن یو چې له هم په افغانستان کې بندي دي. لیوا د بهر د امریکایي وګړو امنیت او خوندیتوب د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لپاره له تر ټولو مهمو لومړیتوبونو دي او موږ په نه ستړي کېدونکي ډول کورته
د آزادی اروپا آزادی رادیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخه ودرس کلان محمود شاه حبیبی چې د افغانستان په تیر جمهوریت حکومت کې د ملکی هوایی چلن اداري مشر و د 2022 کال په اگست میاس کې ونیولسه. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد پر دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت له هغه مهاله تر اوسه دا خبره رد کړې چې ګواکې محمود شاه حبیبی چې افغان الاصل امریکایی دی د دوی په زندان کې وي. آزادی رادیو لپاره په سیحت سره سره د محمود شاه حبیبي له کورنۍ سره په اړیکه ونتوانیده، خو کابو دوه میاشتې وړاندې د هغه ورور احمد شاه حبیبي د امریکا او افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر مهال آزادی رادیو ته ویلي و چې طالبانو په دې تبادله کې د محمود شاه حبیبي له شاملولو ډډه وکړه. دوه میاشتې مخکې راین کاربټ او ویلیام مکینټي دوه نور امریکایان چې په افغانستان کې نیول شوي وو د طالبانو د یو غړي خان محمد په بدل کې چې په کالیفورنیا کې د مخدره موادو د قاچاق او ترهګرۍ په تور په عمري بند محکوم شوی وو تبادله سول. دا په داسې حال کې ده چې جورج کلیسمن د اتلانتا اوسیدونکی او د الوتکې میخانیک د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي له لومړي سفر وروسته د مارچ په 20مه په کابل کې راخوسېسه. کلیسمن په 2022 کال کې افغانستان د یو توریستي سفر پر مهال د طالبانو د ډوري نیول سوی و. له دې سره د نړیوالو چارو ځینې پوهان وایي که امریکا پر طالبانو فشار راوړي او له نرمۍ کار وانخلي ممکن طالبان محمود شاه حبیبي هم خوسي کړي. له دې ډلې میرویس آشفته د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
محمود شاه حبیبي په هکله اول سر کې باید طالبان دا اعتراف وکړي چې د موجودیت لري او زموږ سره په بند کې دی، او طالبان طبعاً غواړي چې هر څه امتیازات وغواړي، مګر که پوه شي چې امریکا پر دغه مسایلو باندې ډېر جدي دی نو د امتیاز پسې هم ګرځي نه. تر اوسه متاسفانه امریکا دوی سره په توافق کې دی. که دغه مسایل دوی درک کړي چې دا ډېر جدي خبره ده نو حتماً خپل موضوعګیري ته تغییر ورکوي.
د یادونې ده چې د محمود شاه حبیبي کورنۍ تر دې وړاندې په خواله رسنیو کې هغه خبرې سوي اوازې رد کړي چې ګوندې د ده نیول په کابل کې د القاعده ډلې د پخواني مشر ایمن الزواهری له وزل کېدو سره تړاو لري. د ښاغلي حبیبي د کورنۍ غړي چې د هغه د زر تر زر خلاصون غوښتونکي دي وایي چې حبیبي په وروستیو کلونو کې په یو خصوصي شرکت کې کار کاوه او تر هغه وړاندې د تېر جمهوري حکومت پر مهال د ملکي هوایي چلند د ادارې مشر و.
دروژه رنگونه
نومې صحبت خانې د ننګرهار ولایت ته چې نولس والینه مې سره اړیکه نیولې ده. حالا روژه بس تیریگی، بس دا غریبانو نخوارانو روژه دی تیریگی، اللہ دی پتول ورحمیگی. پرو سکالیم بس خدای پاک تیرکم، سکار بیم خدای تیرکی. چا تورو چا سپورو خوڑا، اما ایسو ما سویج مرست چا مجرین سر نده کدی. بلکل بس اما خیره بان ستونه دی بس کم خوارو، غریبانو سر چا مرست کدی. کدیگی نیم مرست چا نیدی کدیم.
اوسم یو وار بیا خبرونه.